السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاستویم تخنیکی چاره طاهر روشن مختوری او ریچی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد په زندانونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د یو شمیر زندانیانو د خوشي کېدو فرمان صادر کړی دی. لوی څارنوال فرید حمیدی ویلي لس زره بندیان به خوشي شي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرته کې د افغانستان پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وویل د حکومت لخوا د طالب بندیانو خوشي کېدل به د دواړو خواوو په ګټه وي. نن په کابل کې د پرونی برید له امله د وژل شویو 15 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړو د سوځولو مراسم وشول. او ایران نن اعلان وکړ چې 125 نور کسان د کرونا وایرس له امله مړه شوي. هلته اوس د مړو شمیر 2230 ته رسیدلی. پوره خبرونه. د افغانستان پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن وویل د حکومت لخوا د طالب بندیانو خوشي کېدل به د دواړو خواوو په ګټه وي او هم به هغه د سولې د پروسې له پرمختګ سره مرسته وکړي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې وروسته له هغه وکړي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون اعلان وکړ. په پام کې ده په څو راتلونکو ورځو کې د حکومتي چارواکي د طالبانو له یو پلاوي سره وګوري او د طالب بندیانو د لومړنۍ ډلې د خوشي کېدو په اړه ورسره خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې دغه راز وویل په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ د هواري لپاره خبرو ته تیار دی. هغه زیاته کړه اوسنی وضعیت د هیچ چا په ګټه نه دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل پرون په یو ټویټ کې وویل د شورا د غړیو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ په ویډیو کانفرنس کې پر دې موافقه وشوه چې د طالبانو پلاوی به څو راتلونکو ورځو کې له حکومت سره مخامخ ګوري چې 15 ورځې وروسته به یعنې د مارچ په 1 د سلو طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه ورسره نورې خبرې وکړي. نن په کابل کې د پرونی برید له امله د وژل شویو 15 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړو د سوځولو مراسم وشول. د افغان سکان پرون د کابل په شور بازار کې د سکانو په ګوردوارې د داعش په یا اسلامي دولت ډلې په برید کې وژل شوي. په دې برید کې 8 نور کسان ټپیان هم دي. نن د وژل شویو افغان سکانو د جنازې او د مړو د سوځولو یا سنسکار تر مراسمو مخکې چې د کابل د اتمی حوزې په قلاچه سیمه کې ترسره شول یوه ماین چاودنه هم وشوه. د کورنیو چارو وزارت وایي په دغو مراسمو ته کلک امنیت نیولی و او په چاودنه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. په هرات ولایت کې چې د کرونا وایرس ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوې پر دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شوی. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالی ازادي راډیو ته وویل د کرونا وایرس یا کووید-19 نوې قرباني یوه 50 ښځه وه چې د بډوډو او تنفسي ناروغۍ هم درلوده. چارواکو ویلي دغه ښځه ایران ته چې دې ولایت ته دغه وایرس له هغه هیواده سرایت کړی نه وه تللې. په هرات کې پر کرونا وایرس شاوخوا اخته شوي 13 تنه هغه کسان ښودل شوي چې له ایرانه نه دي راغلي بلکې دغه وایرس ورته له نورو کسانو سره یاد کړی. په دې ولایت کې د کرونا مثبتې پیښې 50 ته رسېدلې او په ټول افغانستان کې شمیر 40 ته رسېدلی. تر اوسه هم له امله 3 تنه مړه شوي دي. ایران نن اعلان وکړ چې 125 نور کسان د کرونا وایرس له امله مړه شوي چې په دې سره په دې هیواد کې د دغه وایرس له امله د مړو شویو کسانو شمیر 2230 ته ورسید. ایران د دغه نویو مړینو خبر داسې مهال ورکوي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د نوې څپې د مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي دي. د نوي کال په رخصتیو کې بې ځایه شویو وګړو ته ویل شوي چې خپلو کورونو ته ژر ستانه شي او په لاره هیڅ یو ښار کې تم نشي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور په یو خبري کانفرنس کې غراز ویل په تیرو 24 ساعتونو کې په بیساری ډول د کرونا وایرس 2399 پیښې ثبت شوې چې په دې سره په ټول هیواد کې په دغه وایرس د اخته کسانو شمیر 9404 ته ورسید. جهانپور ویل د دغه وایرس د خپرېدو او هم پر هغه د زیات شمیر کسانو اخته کېدل مخ په زیاتېدو دي. د ښارونو ترمنځ په سفر کولو بندیز د چارواکو له هغو انتقادونو وروسته لګول کېږي چې ویلي وو ډېری ایرانیانو د چارواکو هغه سپارښتنې ته پام نه دی کړی چې ورڅخه غوښتل شوي وو د نوي کال په ورځ دې کورونو کې پاتې شي او چیرته دې نه وځي. او د عراق پوز وای نن سهار په پلازمینه بغداد کې په زرغون نومي سیمه کې چې دولتي ودانې په زرغون نومي سیمه کې چې دولتي ودانې او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه موقعیت پکې لري دوه توغندي ولګیدل. پوز په یو بیان کې ویل د کتیوشا په نوم دوه توغندي د بغداد عملیاتي مرکز ته تیر ملګیدل او تلفات نه لري. جزئیات ورسته رسنۍ سره د خبر شریکيږي. د عراق یو امنیتي سرچینې ویلي په نخښوي هدف د امریکا سفارتو چې د توغندې او د لګیدو لزایو 200 متره لري موقعیت لري. دا د بغداد پر دې سیمه چې د بهرنیو ډیپلوماټیکو نمائندګیو په ګډون مهمې دولتي ودانۍ پکې دي. د تیر کال د اکتوبر لمیاشتې رئیس شپږشتمه دا ډول حمله ده چې ترسره کیږي. د دغې نوې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. او وروستی خبر بل هم لرو دا چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا وایرس له امله د مړو شویو شمیر له زرو تنه واوښت او په دې هیواد کې په دغه وایرس د اخته شویو کسانو شمیر نږدې 10,000 ته رسیدلی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پرون د ورځې تر ناوخته په متحده ایالاتونو کې د کرونا وایرس یا کووید-19 له امله د مړو شویو شمیر 1,100 تنو ته ورسید او پرون هم دغه وایرس 828 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. له چین او ایټالیا وروسته ډیری کسان په امریکا کې پر کرونا وایرس اخته دي. په ټوله نړۍ کې پر کرونا وایرس اخته شویو خلکو شمیر 4,010 ته رسیږي. له دې ډلې 1,200 کسان مړه شوي. کارپوهان وایي په نړۍ کې پر کرونا وایرس اخته شویو کسانو شمیر د کرشمیري معلومول به ناممکنه ځکه وي چې د ډیرو ازموینې نه دي ترسره شوي او ښایي د مثبتو پیښو شمیره له دې ډیر زیات وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې بیا ولولئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد په زندانونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر تر 10,000 بندیانو د خوشی کېدو فرمان صادر کړی دی. دا هم اوري چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په هرات، فراه او نیمروز کې په ګرځېدو باندې بندیز لګول شوی دی. په افغانستان ولسی جرګه کې د هندوانو او سکانو استاد نریندر سنگ خالصا په سکانو باندې د تیرې ورځې لبري درسته وایي چې دوی یو خلک په امن کې نه دی او غواړي له افغانستان ووځي.
خود ما هم بسیار زیر فشار آوردن که ما دیگر در وطن زندگی کرده نمیتانیم. طفل ما با مال نیست، سیاسرهای ما نیست، درمسالهای ما نیست، جایدادهای ما نیست، خود ما نیستیم.
په افغانستان که در خوراکی و مصرفی مواد و قیمتونه در کرونا ویروس در ویری و اندیکنو په محال لوړ شوی دی. در کابل اوسیدون کی وای
خونه وام یادر در آسمان خیز زده، غریب یکی دیگه خودم میخوره.
به هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد په زندانونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د یو شمیر زندانیانو د خوشی کېدو فرمان صادر کړ. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی د پنځمه پورس په یو خبری غونډه کې وویل دغه فرمان له مخې به د هیواد له زندانونو څخه 10,000 بندیان خوشی شي. لوی څارنوال ښاغلی حمیدی وویل په دغه فرمان کې ترهګر او د ملي او نړیوال امنیت پر ضد مجرمان نه دي شامل. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دولت د تدابیرو په لړ کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د زرګونو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان صادر کړ. د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی په یوې خبری ناسته کې وویل د دغه فرمان له مخې به د هیواد د مرکز او ولایتونو له زندانونو څخه شاوخوا 10,000 زندانیان خوشی شي.
امروز ما شاهد صدور اولین فرمان در رابطه نن موږ د ازادۍ د سلپ زاینو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د اساسي قانون او نور قوانینو په اساس د یو شمیر زندانیانو د خوشی کېدو په تړاو د لومړی فرمان د صادرېدو شاهدان یو.
د افغانستان لوی سرنوال وویل د ولسمشر د دغه فرمان له مخې د عدلي او قضایي ارګانونو له متخصصینو یوې کمیټې ته سپارښتنه شوې چې تر 10 ورځو پورې په دې برخه کې څېړنې وکړي او له زندانونو نه د خوشي کېدونکو زندانیانو کره لیستونه چمتو کړي. لوی سرنوال وویل د دغه فرمان له مخې به په خوشي کېدونکو زندانیانو کې ښځې، ماشومان، ناروغان، د لوړ عمر کسان او هغوی چې د حبس موده تر 5 کلونو لږه وي او همداشان هغه زندانیان چې د جرم کچه ټیټه وي شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر هم د کورونا وایرس د ښه مخنیوي لپاره د لا تدابیرو د نیولو خبر ورکړ. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و موردل چې افغان حکومت تصمیم لري تر لس زره بندیان خوشی کړي. علت دا دی چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره هڅې وشي. خو په خوشی کېدونکو بندیانو کې به د ملي او نړیوال امنیت او پر ضد زندانی شوي او همدارنګه ترهګر شامل نه وي. ورزو فراه ولایت د ازادي راډیو خبریال حفیظ الله نورزاد هم د اوس د ټلیفون په کرخه له موږ سره وصل دی. دای به د افغانستان په لویدیځو ولایتونو فراه، هرات او نیمروز کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د حکومت په اقداماتو باندې را سره خبرې وکړي. مهرباني نورزاد صاحب.
سلامونه تاسو ته او ګرانو اوریدونکو وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو تر مخه وویل، دلته فراه ولایت کې البته په لومړي کې باید ووایو چې هرات، فراه او نیمروز هغه ولایتونه دي، د افغانستان هغه ولایتونه دي چې د ایران سره ګډ پوله لري. خو په هرات ولایت کې لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، اضافتاره تر 50 پیښې مثبتې پیښې ته سبسیو ودي او ټول بازار تړلی دی په هرات ولایت کې. همدارنګه د فراه ولایت کې دوه پیښې دلته مثبت پیښې ثبت شوې دي او اضافتاره تر شل تر دېرش نورې مشکوک پیښې دي چې عام روغتیا پر ریاست کې ثبت شوې دي. خو نورې تدابیر چې چارواکي د فراه ولایت کې چارواکي نیولي دي، هغه دا دی چې ځینې کارونه کړي دي دوی چې کوم تالارونه، کوم ځایونه چې تجمعات کېږي لکه تالارونه، رستورانتونه، نور امامونه، نور ځایونه چې ډېر تجمعات کېږي هغه دلته تړلی دي، مکمل تړلی دي او دوی خلکو ته عام دغه ورکي آګاهي ورکوي چې ویروس کورونا ډېر یو خطرناک ویروس دی، ډېر باید خلک دلته فراه ولایت کې متوجه وسي. خو نور ته بازار تر اوسه نه دی تړل شوی، ټول دوکانونه خلاص دي. همدارنګه چې ما د چارواکو سره هم خبرې وکړې، دوی وویل چې موږ نظارت لرو او ګورو چې مخکې لري چې تر سبا یا بل سبا بازار مکمل توګه وتل شي. او نور تدابیر هم سخت نیول شوی دی فراه ولایت کې. په نیمروز ولایت کې هم چنان بازار هم دا اوس تړلې دي، مکمل دوکانونه تړلې دي. هلته یو مثبت پیښه ثبت شوې دي، زفتار تر 15 نور مشکوکې پیښې هم چنان ثبت شوې دي. خو په دې ولایتونو کې خلک هم ډېر اندېښنې لري، اندېښمن دي په دې چې دوکانونه تړلې دي، نور کاروبار ټول سکوت دي، خلک اندېښنې لري او د پر دولت باندې هم انتقاد کوي، وایي چې باید دولت سخت تدابیر ونیوي. یعنې چې دلته په دې ولایتونو کې او د خلکو کم مشکل چې لري هم باید دوی په نظر کې ونیسي.
ډیره مننه کوم حافظ الله نورزاد. بله ډیره مننه کوم حافظ. حافظ الله نورزاد د ازادي راډیو خبريال فراه ولایت له موږ سره خبري کولې. په فراه، نیمروز او هرات کې د حکومت لخوا د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول شوی. لا غیر دلی په هرات کې د کرونا وایرس په خاطر باندې قرنټین اعلان شوی، څوک نشي ګرځیدلی. په فراه او نیمروز کې هم دوکانونه او بازارونه د حکومت لخوا تړل شوی او خلکو ته وایي چې په کورونو کې پاتې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
کرونا وایرس په افغانستان کې تر څلور اتیا کسان نیولې دي او لډلې درې کسان مړ شوي. یوه وروستۍ د د مړینې یوه پیښه نن په هرات کې ثبت شوې، هغه هم یوه ښځه وه چې په دې وایرس اخته وه. خو نور تکلیف لاغې ډلې د بډوډو او تنفسي ستونزې هم درلودلې. دا چې ماشومان څنګه د کرونا وایرس په اړه باندې وپوهېږي، ملالۍ بشیر د ماشومانو لپاره یو معلوماتي مطلب جوړ کړی د کرونا وایرس په اړه باندې.
سلام کوچنیانو، زه غواړم تاسو ته د هغه څه په اړه ووایم چې نن سبا په ټوله نړۍ کې روان دي. تاسو به ډیر خلک لیدلی وي چې ماسک پر مخ وي یا یې مول وهلی وي. د باندې په کوڅو کې یوه ناروغي ده چې موږ ورته ویروس وایو. دا ویروس خلک ټوخوي او ناجوړه کوي، خو که څوک کوڅې ته ولاړ نسي ویروس ورپورې نسي نښتلی. ویروس دومره کوچنی وي چې څوک یې په سترګو نسي لیدلی، یوازې د ځانګړو آلاتو په مرسته لیدل کېدای سي. که یو څوک موږ ته نږدې وټوخیږي یا موږ هغه څه ته لاس وروړو چې یوه ناروغ کس ورته لاس وروړی وي، ویروس زموږ بدن ته ننوتلی سي. که نه ډېر نسي تلای چې موږ ته راورسېږي. نو که موږ یو ځای راټول نسو لکه په ښوونځي کې د لوبو په ځای کې یا د یو ملګري په کور کې او په خپل کور کې دننه پاته سو، موږ له دې ویروسه ځان خلاصولی سو. خو ستاسې مور او پلار بیا هم په خوندي توګه له کوره وتلی سي که دوی کار ته ځي یا د خوړو یا درملو پیرلو ته ځي. خو هر څومره ډیر چې موږ په کور کې دننه پاته سو، هغومره ژر دا ویروس له منځه تلی سي. ځینې خلک پر داسې درملو کار کوي چې دا ویروس ډیر ژر له منځه ولاړ سي، او تاسې د دوی مرسته کولی سي. او هغه داسې چې خپل لاسونه ډیر ځلې په صابون پریولئ. تودې اوبه او صابون ویروس وژني. تر هغه وخته چې ویروس د باندې ګرځي، تاسو کولی سئ په کور کې دننه لوبې وکړئ او خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ. تاسو کولی سئ زړور اتلان سئ چې له ویروس سره جګړه کوي او مرسته کوي چې دا ناروغي له منځه ولاړه سي.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په دې خوا بده شوی چې روانه اونۍ یې د کابل د سفر په لړ کې د جوړجاړي هڅو نتیجه ورنه کړه. مایک پومپیو په عین حال کې وایي دې ته خوشبینه دی چې افغان مشران به ژر یوې موافقې ته سره ورسیږي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو روانه اونۍ افغانستان ته خپل سفر نه هیلونکی وباله. پامپیو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې وویل په دې مایوسه شوی چې روانه اونۍ د افغانستان د یو ورځني سفر په لړ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جوړجاړي لپاره د منځګړتوب هڅو نتیجه ورنه کړه. د روټرز خبری آژانس د راپور پر اساس پامپیو چې د جی و هیوادونو له غونډې وروسته خبریالانو ته خبرې کولې وویل له زړه وایي چې دا ورته ډېر مایوسوونکی و. خو پامپیو دا هم وویل هلو ځلو ته به دوام ورکړي چې د افغانستان په کړکیچ کې ټولې شاملې خواوې سولې او پخلاینې ته راضي شي او د افغانانو ترمنځ د خبرو لرلید ته خوشبینه دی. مایک پامپیو د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ یو ناڅاپه کابل ته سفر وکړ او له ولسمشر غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالله سره یې وکتل، خو د دوی ترمنځ د اختلاف په هوارولو کې بریالی نه شو. پامپیو له افغانستانه تر ستنېدو وروسته اعلان وکړ چې دې هیواد ته یو میلیارد ډالر مرسته په فوري ډول بندوي او یو میلیارد ډالر نور د راتلونکي 2021 کال له مرستې کموي. خوست ای خوشبینی شی چې دواړه مشران به روغه جوړه وکړي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم یو راپور ته غوږ شئ چې د افغانستان د پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په نننیو څرګندونو باندې جوړ شوی دی. د افغانستان پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په یو خبری کانفرنس کې چې د فیسبوک له لارې هم په ژوندۍ توګه خبرېده، وویل چې د سیال یعنی اوسنی افغان ولسمشر اشرف غنی انعطاف ونه ښود او جوړ جاړه یې ورسره ونه کړ. د خبره د همدې په خاطر د امریکا مرستې له افغانستان سره راکمې شوې او سیاسي بحران لا هم دوام لري. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
له افغانستان سره د امریکا د یو میلیارد ډالرو د مرستې د قطع کولو لګواښ وروسته پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي وخت را رسېدلی چې په دې هیواد کې رامنځته شوی سیاسي بحران هر څه ژر حل شي. ښاغلی عبدالله د پنجشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې دغه سیاسي بحران د حل لپاره لس ورځې فرصت وټاکه او د هیواد له سیاسي مشرانو غوښتنه وکړه چې د دغه ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ولسی جرګه کې د افغان سکانو استازی نریندر سنگ خالصه وایي په افغانستان کې افغان سکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دغه هیواد پرېږدي. ښاغلی خالصه دغه خبرې داسې وخت وکړي چې تېره ورځ کابل ښار کې د افغان سکانو عبادت ځای باندې حمله کې 2 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. اخوا د همدې افغان سکانو د سسکار یا مړو سوځولو مراسمو ته نږدې هم چاودنه شوې چې مرګ ژوبله نه لري. په دې اړه ډیوه نادر یو راپور لري چې د سکانو ګوردواری ته ورغلی او هلته د خزو سره خبرې کړې او همدارنګ د خالصه سره هم غږېدلی او دا راپور را لېږلی.
د افغان سکانو قربانیانو کورنۍ چې د خپلو عزیزانو په ویر اوښکې تویوي. دلته خپل عبادت ځای یا ګردواره کې راټول شوي تر څو د وروستي ځل لپاره د خپلو پلرونو، خویندو، ورونو، زامنو، لورانو او د کورنۍ نورو غړو دیدن وکړي. رویندر کول هم د دې ویر یوه برخه ده. دا هم د خپلې کورنۍ دیارلس غړو په ویر ژاړي. دا غلی کول په وینا له دې مخکې هم پر افغان سکانو جلال آباد ښار پیښه کې څوارلس کسه د کورنۍ غړي وژل شوي وو. رویندر کول د افغان سکانو د جنازې مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل
په دغه برید کې پنځه خویندې، پنځه ترونه، د لې ورځوی مې، دوه مګانې مې او خواښې مې شهیدان شول. موږ افغانستان کې څه کړي؟ د کور لرونه تلا او نسلا. د خلکو په کورونو کې غلا موږ نه کوو چې پر موږ باندې هر کله بریدونه کوي. باید زموږ غم وخوړل سي. موږ نور په دې ښار کې ژوند نه کوو.
دا پنځه ویشت مړي د ګردوارې څخه شمشان ته د سوځېدو یا سسکار مراسمو لپاره وړل کېږي. د سسکار یا مړو سوځېدو مراسمو ته نږدې هم د چسپکي ماین یوه چاودنه وشوه، خو مرژوبله یې نه درلوده. کابل ښار اوله حوزه کې د چهارشنبې په ورځ د افغان سکانو پر عبادت ځای برید وشو. دې برید کې شپږویشت کسان ووژل شول چې پنځه ویشت یې افغان سکان وو. په وژل شویو کې ولس سړي او اته ښځې او ماشومان دي. د بریت مسولیت هم د داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. په ولسي جرګې کې د افغان سکانو استازي نریندرا سنگ خالصه هم دې مراسمو کې ګډون کړی و. دی وایي چې افغانستان کې میشت افغان سکان ورڅخه غوښتنه کړې چې له دې هیواد څخه یې وباسي. ښاغلي خالصه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بده مرغه هغه بریت چې په ننګرهار کې په اهلي هنود وشو، وروسته له هغې ډېره کورنۍ هند ته لاړې. اوس اهلي هنود ډېر اندېښمن، دوی له لاچارۍ په افغانستان کې ژوند کوي او رښتیا فرمایي ډېر فشار راوړی چې موږ نور دې هیواد کې ژوند نشو کولی. ماشومان مو په امن کې نه دي، ښځې مو په امن کې نه دي، ګرمسال او جایدادونه مو په امن کې نه دي. موږ هیڅ اسانتیاوې نه لرو، موږ مجبور یو چې دا وطن پرېږدو.
په ولسي جرګه کې د افغان سکانو د استازي په وینا اوس مهال افغانستان بیلابیل ولایتونو کې شاوخوا زر افغان سکان ژوند کوي چې ورځ تر بلې یې دا تعداد په کمېدو دی. د سکانو په ګردواره یا عبادت ځای باندې حمله د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا هم غندل شوي او دا یې یوه وحشیانه حمله ګڼلې ده.
شنبه پورز به شهادت ورسید او ما غوښتل چې دته دا هم نوزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، ازادي رادیو ډاټ کام.
کابل خاریان په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو لوړوالي شکایت کوي. لکومي ورځي رئیس چې په افغانستان او گاونډي هیوادونو کې پر کرونا وایروس د خطا خلکو پیښې زیاتې شوې، دغه مسلې د افغانستان په وارداتو منفي اثر کړی او موادو بیې په بیساري توګه لوړې شوې دي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
په کابل ښار کې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د خوراکي توکو لکه د وړو، غوړیو، بورې، وریجو او داسې نورو بیې ورځ په ورځ لوړېږي. یو شمیر کابل خاریان وایي د کرونا وایرس خبرېدو د خلکو ورځیني کارونه په ټپه درولي او نشي کولی چې په دومره لوړو بیو حتی د اړتیا وړ لومړني خوراکي توکي وپیري. حاجي سید محمد او قنداغه ازادي راډیو ته وویل
پرېرو شونده سر بودیم رو نوزده سر والا آدم کشی جاپ میشه، دوزی جاپ میشه، خونه ها برادر در آسمان خیز زده، غریب یکی دیگه خودم میخوره. حالا بیار خواهی در خونه های مردم یک دو بجار پر تا دروغن پر تا برادر بره یک منی ما خواه کنه.
چه غریب مزدوری تر اونه وزی چی بکنی؟ کرونا به یک کس وجنی او یک سره که غریبی اونه که طول پامیل در منزه زی وره کیمت در چه کیمت بوره کیمت در اتل شپار سانه او دم نون سوا تجیک شد در بسوک واخلی در طول زوری در غریب نوزی.
د کابل ښار د خوراکي توکو دوکانداران وایي په روانه ونۍ کې د خوراکي موادو بیې په یوه ځای نه دي ولاړې او هر ورځ مخ په لوړېدو دي. دوی وایي دغه مواد له لویو مارکیټونو او عمده پلورونکو څخه په لوړه بیه پیري او په لوړه بیه پلوري. د کابل ښار د خوراکي توکو یو پلورونکي سنگر ازادي راډیو ته وویل
رو مخکی منگه پانه سوا آغستل اوست دو زره وریج مخکی تقریبا تلا سوا تلسنیم سوا اوست دو زره اوستل پایی وڑی داشل لیتیارا تقریبا دولسنیم سوا دولس روپای مخکی اوست تقریبا چار لسوا تورپو تختلی
دا افغانستان دا سوداگره و پانگوون خونوائی د هیواد له شمالي هیوادونو سره بندرونه خلاص دی او واردونکي هڅه کوي چې په بازارونو کې د خوراکي موادو کمواله رامنځته نشي. سربیره پر دې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي اوس د تورخم له بندره پرته د افغانستان ټول بندرونه لکه اقینه، تورغونډۍ، شیرخان، حیرتان، چمن او سپین بولدک د افغان واردونکو پر مخ خلاص دي. خو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پکې د صادرونکو هیوادونو لخوا یو لړ محدودیتونه رامنځته شوي او دغه محدودیتونه د بندرونو د بندېدو په معنا نه دي. د دغه وزارت ویان سمیر رسا ازادی راډیو ته وویل
ما جلسات خود داریم همراه سکتور خصوصی و همراه سفیر پاکستان با وضعیت
موږ له خصوصي سکتور او همدارس د پاکستان له سفیر او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې کړي او هغوی وویل چې دا زموږ پالیسی نه ده چې بندرونه وتړو. قزاقستان او ازبکستان هم ډاډ راکړی چې بندرونه به مخلاص وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت او خصوصي سکتور ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې په کافي اندازه خوراکي مواد موجود دي. خو د خلکو اندېښنو او ویرې د دغو موادو پر بیو ناوړه اثر کړی دی. افغان حکومت د خوراکي موادو پلورونکو ته خبرداری ورکړی چې د خلکو له اندېښنو دې ناوړه ګټه نه اخلي او له احتکار څخه دې په جدي توګه ډډه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د امریکا او روسیې ولسمشران به د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې نن ګډون کوي. خو د مشرانو دا غونډه به آنلاین یا د انټرنیټ له لارې وي. د غونډې کوربه سعودي عربستان دی. د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو مشران په داسې حال کې غونډه کوي چې د نړۍ په کچه د کرونا ویروس د خپرېدو له امله صنعتي او تجارتي فعالیتونه تقریبا په ټپه درېدلي. فرشته جلالزه او نور جزئیات.
د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه نن د کرونا ویروس د خپرېدو له امله تر رامنځته شوي سخت اقتصادي او ټولنیز فشار لاندې جوړیږي. دا ویډیو کنفرانس د لارې دا غونډه به د سعودي عربستان پاچا پیل کړي. خو د یادونې وړ ده چې سعودي عربستان او د روسیې ترمنځ د تیلو د نرخ پر سر سخت رقابت روان دی. سعودي عربستان او روسیه په ویانا کې د اوپک سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې ونتوانېدل چې پر دې چې د تیلو تولید څومره کم شي موافقې ته ورسیږي. د سعودي عربستان پاچا ویلي چې د کرونا ویروس له امله د نړۍ د روغتیا سکتور او په عمومي ډول نړیوال اقتصاد ته سخت تاوان پېښ شوی او له دې امله یې دا بیړنۍ غونډه رابللې چې د یو نړیوال ځواب د پیدا کولو لپاره خبرې وشي. غونډه به د کابل په وخت د مازدیګر په 4:30 پیل سي. دا په داسې حال کې ده چې د مالي ارزونو یوې نړیوالې ادارې مودي اټکل کړی چې سږ کال به د شلو سترو صنعتي هیوادونو ناخالص کورني عواید 0.5% کم شي. د امریکا اقتصاد به 2% رکود وکړي او په اروپایي هیوادونو کې به اقتصادي رکود 2.2% وي. د تیلو نرخ د تقاضا د کمیدو له امله حتی د کرونا ویروس تر بحران مخکې هم ټیټ شوی و. خو د سعودي عربستان او روسیې لانجې د تیلو نرخ لا ټیټ کړ. امریکا پر سعودي عربستان فشار راوستی چې خپله دا پریکړه چې د تیلو تولید زیاتوي بدله کړي او په دومره کم نرخې خرڅ کړي چې په وروستیو دوو لسیزو کې ساری نه لري. سعودي دا پریکړه د روسیې په مقابل کې چې د تیلو د تولید پر کمولو یې موافقه نه کوله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پر سعودي عربستان غږ وکړ چې له شرایطو سره سم عمل وکړي او د نړۍ د انرژي مارکیټ او مالی سیستمونو ته ډاډ ورکړي. یو شمېر کارپوهان پر دې سترو اقتصادي قدرتونو انتقاد کوي چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره یې په وخت او چټک ګامونه پورته نه کړل. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د رپورټ په حواله په نړۍ کې د کرونا ویروس له امله په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 4,000 اوښتی او په ټوله نړۍ کې تر اوسه 21,000 کسان د دې امله مړه شوي دي. د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو په نننۍ غونډه کې به د روغتیا د نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو سازمان، د نړیوال بانک او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان استازي هم ګډون کوي.
و
اوس هم لنډې سمسونه درته وایم. حافظ جانان امیری د تخار له اشکمشه لیکلي د طالبانو ورونو څخه هیله کوم چې جنگ بس کړي او د کرونا ناروغي سره مبارزه وکړي. انګار خروټي له شکینه لیکلي د کرونا ناروغي د مخنیوي لپاره باید په کور کې پاتې شو. جعفری لیکلي د کرونا وایروس او سیاسي بې ثباتي د افغانانو لپاره یو لوی ګواښ دی. عزیز غالب د مرجید څخه لیکلي چې هلته خلک د کرونا وایروس یو عادي زکام بولي، هیڅ عامه پوهاوی نه لري. په همدې سره رسیږو د سمسونو پای ته. پروګرام هم ختمیږي.